آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو راته پیغامونه پریخې دي تر ډیره بزګرانو د خپل بزګری کې سیراته کړې دي او لدوی مو پختلې چې بزګران د خپل کار او خپل حاصلاتو سکه کال څومره راضي دي متفاوت پیغامونه راغلي زینو کسانو ویلي چې دوی خپل کاروبار خوښ دي خو زینو بیا ویلي چې بزګری په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چیلډرن په دې ورسره کې ویل چې په افغانستان کې د سګ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټر سره درته مرکه هم لرو د خبرونې په روسي برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لانډه برخه هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول برک روغ صحت مند بیاست جوړ بیاست الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غږیز پیغام درته پریږدم لله الحمد امن دی جوړ روغ هیڅ خبر نهسته څنګه څه مشکلات سته خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سی او کارونه به مخ ته ولاړ سی او کاروبار مو بزګری ده بزګر یو خپل په بزګری باندې اخته یو په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه هغه کو کښتې وبلګول دي استری شلان مو وکړه کار خلاصو ټول خلک خوشاله دي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات وړاندې کوم قریشی مبارز د نوبار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم ولا کاروبارو باندې خلک یې موږ خپل کښو کاروانده کوو هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کی بارانونه ژلۍ پروسی یا د اوبو د کمیستون ځسی نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخستی زړه مو ځینې تنګ ده نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې ټول خلک بیکار دي هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري نو بس زه خپل شخصا په دهقاني بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مال ورورز د بادغست ولایت مل غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دي یعنی د هیڅ وګړي فکر هم نه دی ورته سوی هیڅ څوک یې رغم تر بل ځای نه رسیدای خبره د غزموش د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دي د مخکې د کوکنارو کار شروع ولاغه يم پراکته کین وس ډیر کډوال سولا ډیر دسنی خلک ستدي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېد چې د سینې نستی را لې پسې کلونم پسې خراب سو څه مالدار ولاغام پسې خراب سو دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست چې موږ ته تخمنه راکې یو شی را تر و پرمای چې موږ هغه کار وکړو د زموږ اقتصادي وضعیت یو نو کې سره سم سی اوس خو به خېب به تر کې جوړه ستر بلی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالی سره ستاسو سره پاړی کیم زما خپل دند وروره دهقانی و بزګریم د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو د پاره د زراعت پاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د غوبې ډیره ټیټه ده نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی د مرستې د پاره معنا دا چې یو کود مود نه دی راکول سوی نه یو تخمونه راکول سوی دي ژوند ډیر خراب دی ژوند ډیر په بد حالات کې دی د پکر او د نستی سره مخ مخ یو نو هله می دا چې د زموږ ژغ ساسي د رادیو د لاري تر لوړ مقامات ورسیږي چې یا بیرته دغه کوکنار آزاد کی او یا هم بدیل تخمونه مشترک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات خدرې غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره د ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کا؟ او بله پښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه در تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په ویله سیسره وړغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورت د سری څنګه اخلي. دا خو برته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال ده خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ. دا خو برته هغه د رشوت زمینه دوی برابره کړې ځان ته. خو دوی یو سیستم ځان ته جوړوي چې مثال ده خبر هغه د رشوت نوم ځنیست کی نوال کمیشن دور کی یا تجارت کی یا یو نفر د نوال اجاره کی په یو ولایت کی هغه یو نفر سبتولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. د وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کوم مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 16 څخه 15% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولی ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. دغه زمر د علاقو مزکې ډېر شایستم زکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خایښ مر د وطنداران دي. مزکې سمې دي، خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډېر غټ مزکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر شي د حکومت د خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مشایسته دي، پراخه مځکې لرو، مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات. زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټولو د ازادي راډیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسې او خوشحاله او عافیت جمعي وبوتن وي. لکه څرنګه چې تاسو وویل، سینکاني یا بزګري یو لرغونی او میراثي کسب او کار دی. زمونږ تل خپل نیکونو او پلارونو سره هغه څخه راپاتې او همدا سلسله به روان وي. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډه او خلاصه، بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسانه هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ تل خپلو نیکونو او پلارونو څخه راپاتې یو. میراث دې کنن پکې خوشحاله، خپل معنوي مادیات، ورځنی ژوند لارې چارې، پکې پوره کولای شي او تاواني برخې ته سو ګورم لکه دولت لخوانه مواصلاتي لارې تلاس رسای نه لرل او د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل تجارانو سرمایداران سی ونه لرو لدیاړ خبیانو توانونه لري او بزګر نشي کولای شي خپل مانوي ژوند او مادیات او ورځنۍ لارې چارې سرته پرې ورسي نور الحمدلله ښه کسب ده له پیغمبرانو موږ ته میراثي را پاتې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ستاسو آزادی راډیو اول تاسو ته کار کوم کته سلامونه وړاندې کوم. مرا دهقانانو ژوند خو داسې پل سره خراب دی اوس وخت د هندوانو دی هغه هم په دغه ترتیب دی چې بازارونه د سټیټ سره ټمبه دي نو مرا دهقان ژوند یعنی نه دی ژوند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. سیف الله وفاداریم د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم. دهکنی د افغانستان لرغونه کسب دی. په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی. کرنه او مالداری تر ټولو اهم چیز دی خو مخکې له دې چې کرنه او مالداری ته مخه کړو د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه؟ آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونی ده او کنه؟ او بل خبر ده که چیرې په سالمه توګه د دهکنۍ ساتنه او روزنه وکړو یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډیرو انسانانو اقتصاد په ښه کېدو راځي. یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هېواد په زرغونتیا کې برخه اخیستې وي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې لزرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مرګ میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو برخو کې تقسیمولای شو. د زیږندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیږندون په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسنتا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم یې د ماشوم پوزیشن یا هغه څه رقم ماشوم رحم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیري شي او دغه دلیل نه شدید خونریزي پېښ شي او د مور ضایع شي. مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسو پیدا کیوي او بډوډي او زړه د کورنلويږي شکر ډیر شدید شکل یې دی او بل بعضی مریضان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي
بله
نو دغه عمده دلایلی
مننه میرمن مینپال ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي
اکثر د دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل جلوگیری دي او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه مایندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي او اغه مورانه چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي نو دا مهم ده چې مور چې ریسک لري هغه پیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي دا یو مهم دلیل دی او دوام داره چې په کور کې چه ولادت کیگی او کم اختلاط واقع کیگی مور به اولین فرصت که یو مرکز سیتا ورسول شی ولی چه آسان جلوگیری داره ده که مور وینه زایک او وینه واخلی زایکیگی نه یعنی دماز ننوچی او که مثلا فشاری کتوی سیروم واخلی مور بیرتا نرمال حالت رسی
بله تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی هلته د شمیر خورا زیات دی څلورويشت مایندې په یو ورځ کې یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 مېرمنو ته رسیږي البته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوي دا خزیوینه تاسو په خپل کلینیکونو کې علاج کوي چیرته دوی سره مخامخ کیږي د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کوم د مرګومیر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤول نه وي په حساب هغه د انفر دی یو ملت په حساب مخ خرابې روان وي د موږ یو کوچنی مؤسسه ده په نام د مور او ماشوم د نجات مؤسسه د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکټرانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکټرانو موږ نشیده د 2018 کال نه او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یو نه کوم کومک چې نه خلو د فقط ډاکټرانو لاس په لاس شوي دي او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې دا پیدا کو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته ورسول شو او چیرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه په کور کې د دې سره کومک وکړو
د نسایی او ولادي ناروغي او متخصصه ډاکټره محبوبا مینپال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
او سم د ورکشو ایزانو د پروګرام لانډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
پلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادیرادیو محترم اوریدن کارکون کارکران سلامونه ومنه په خاص توګه طاهر روشن صاحب محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زمای به د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کې چې نادر کسوي دی عبدالبصیر د پراورات کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی وسیدونکو تقریبا 20 کلونه کې چې نادر کې نست نو کدار جازروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمه شمیره د 0 0 6 3 9 2 0 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 یو څلور دوه اته یو نهه همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته یعنې صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نوس همدارنګه صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته وسلام
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ممرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي تلیفوني شمېره وایم واټساپ کې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي صفر اتاویا نوي و نوي پنځه سوه او دوه دېرش شمېره یو یو وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې د الله په امان
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړی استه د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته هیڅ معلومات یې نه کېږي نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشو کوی او شاته معلومات ترلاسه سو په دې شماره د مختزن ګوږي صفر وسه ونی وی څوار صفر وسه ونی وی اتلس بیا درې صفرونه اخیری تنه وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر است مجه ونجوال د رحمت الله غ په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک د یاد څو ورځې کې چې ورک د تیس که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې جنگو یې صفر بیا صفر وسه پر نه صفر سلور نه نه پنځاویا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی وکړي روغ جوړ بهست عبد الحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته په تندې کې شین خال دی نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري مثال د خبرې یادې خپل ازمیر جاغوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي کدا چې چار مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 و ات څلور و یو دوا ن 0 څلور شمیره ځل بیا تکراروم 0 و ات څلور و یو دوه نه صفر څلور دا د واتس اپ شمیره ده هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي او بل افغان به سیم شمیره ده صفر اویا شپږ درې دوه یو درې درې اته نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامونه می کی هلی دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړی سلامونه کوم دا وخت مو په خیر ټلیفون لیکه ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم له مزار شریف د دې دادی خار سیمینا دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوی دی او ماشوم امید نومیږي د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردۍ دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي زه به ورته شماري وایم 0 اوسه شپږتیا شپږ شپږ پنځه پنځوس څلوېښت بل نمبر دې 0 اوسه اتاویا نه سوه درې سلور پرسش مارا ورته افغان وایم 0 پورا اوسوا 904 سلويخ 901 سلويخ ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 و ات دری فیریش پگ دو فیری سینز سلور 0 بل نمبر ده 0 و و ات نه 0 دری نه 0 سلور پرسش مارا افغان ده 0 و دو فیری 0 نه دو فیری سلور نه سلور یو پدی هله چې پیغام می نشر کیو په بیاي نشر کی ازادې رډیو دی وی تل دی هر مننه خو وختونه د الله فرمان.
السلام علیکم زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان د پخاندی د امان خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه د دوه نیمیږي د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي د 15 کال کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانون یا سبا راسي خو د دوه هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 1 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 1 0 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ ملمه.
سلامونه د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مېرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د ازادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسو قدرمن تکل صاحب ته وړاندې کوم او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت دی وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. مېرمن مینپال د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته وایست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینا په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهېږم چې اوس نسوان جمال مینا ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې وی هم په ذهن کې یو ډیر خوښته انزور لرم د تیر خاطرو دی او سمیمی او منی ډکی ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو یو دی بل قدر یې کا او د ژبې ملیت او جنسیت تعصب کې نه وو.
په افغانستان کې په خو هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مال چې تاسو ښوونځی ته تللی له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم باوجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل خر همیشه اسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي او تحصیلي شرایط میسر وو. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یو ډیره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډیره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم، خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلیو.
میرمن مینا پال د کابل پانتون هغه وخت چې تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې، که څنګه په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار لپاره هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود، که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایي؟
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جزوه په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپل درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کا، نو اوس اکثر افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغه زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پټیر پټیر سخاوت دی موږ محصلینو خدمت کې ایښی وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم چلور ویشت کاله کیږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راستراوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او دغه نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي، او دغه نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انټرنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن میناپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کوچه د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسه اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیږنتون امکانات پیدا کړو. او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو د وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغه سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه تاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل سپ چې په تیرو پنځو لسیزو کې د این جی او په نامه باندې ډیره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج این جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړې ده د خپل هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمينه اجازه کړې ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه ایجاد کړی ده. دوهم در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي با وجود ډیر قیمت ډاکټران دی. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفافه توګه د موږ په ویبسایت کې نشر کیږي. او د تاسو د راډیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري. موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه دی کار او خدمت طبی دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله ټاکل صاحب، د ما ډیره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تو غځای شي د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکا او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپلم هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پوغو بخشونو که خدمت وکریشم.
لده مؤسسه سره مالی مرسته چوک یا کم حیوات کوی؟
ده موک ده مؤسسه تمویل یا مصارف ده کمک ده مسلکی دوستانونه ډاکټران او نور مسلکی پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي دغه د کومکونه دي او بل بعضی مسلکی مؤسسه لکه روتری ډاکټرز هم موږ ته وړه فندونه میسر کړي دي چې دغه اعظم ډاکټران دي. بل موږ کوم رسمي فند دی دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نلرو او کوشش مم دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کار ته دوام ورکو. ولې چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځیدا خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان که شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پات شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د ده استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دی د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میراپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپل خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال سید ما امیدواری خود داده چه ده تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخی ده تقاوت نه، انشالله ده امکانات بلرم چه افغانستان ده سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالتا تیر که مطبعا پا آلند کم ده ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بده ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده د دو وصلول د افغانستان د پاره دی. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافی ډاکټران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او د موږ خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلی شرایطو په خدمت کې کېږدو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیر کړې ده، او حتمن بل هغه ځای خاطرې هم لري. د زنه وایم چې هي کبدې خاطرې خو حتمن به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتمن لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادېږي کله کله، ډېر دریادېږي، کم دریادېږي، په دې باب راته وایي لطفا.
دا یو ډېره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوی دی چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دی چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دی خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اوم کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او که لرې یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزوم دغه ده چې افغانستان نور آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي په خاطر جمع خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، د نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا، وطن ته یې راوړي او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هره برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړه کېږم هغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
پرده مزدور مړوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې پرده مزدور مړوشي بیا پتا تا پاتې څشي بیا به ماتا پاتې څشي ولې ونه داسې اوشي ولې ونه داسې اوشي گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدوریں مڑشی تشکرے ڈوڈے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے ولے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پردے مزدور مڑشی چی گلاب